عدلیه وزارت کې ثبت لپاره راجستر د لپاره فعالیتونه شروع کړه. نو دغه احساسات دغه هر څه چې مونږ وپارولو دي ته د ټولنې ناخوالی وي، بدبختی وي، د ښځو ژغت پاملرنه نه کېدل وه چې موږ دغه ته وهڅېدلو او داسې اقدام وکړو.
بله بله، ډیره زیاته مننه تاسو بیرته راګرځو را بسو میرمن زمان ته. تاسو له تاسو به لومړی د زده کړو په اکله واورو، درته وایي چې په کومه برخه کې مو څومره زده کړې کړې دي؟
السلام علیکم، زه خپل په وار سره خپل سلامونه تاسو ته او د خبرونې میلمنې ته وړاندې کوم. ډیره مننه تاسو څخه فرشته جانې. ما خپلې زده کړې که څه هم زه د کندهار ولایت یم، خو ما خپلې زده کړې په کابل ولایت کې ترسره کړې دي. پای ته مې رسولې دي. زما لومړني زده کړې تر دولسم ټولګي پورې د سویال لیسې څخه زه فارغه شوې یم، او هلته ما پای ته رسولې دي د کابل په ښار کې. همدارنګه نورې زده کړې مې د پښتو ژبې ادبیات په برخه کې کړې دي، خو متاسفانه چې د ځینو تحولاتو له امله چې په افغانستان کې وخت نا وخت رامنځته کېږي، د نظامونو تغییر او تبدیل او د حکومتونو د تبدیل په برخه کې زه هم لکه نور افغانان چې په زرګونه افغانان مهاجر شول، هېواد یې پرېښ وي، د ستونزو له کبله زه هم مهاجر شوم. او زما په زده کړو کې یوه خلا، یو څو کاله فاصله رامنځته شوه چې په اوس وخت کې ما وکولای شول خپلې زده کړې مکمل کړم.
بله بله، ډیره زیاته مننه. بیرته راګرځو میرمن نیازی ته. تاسو درته وایي اوس چې طالبان په افغانستان باندې واکمن دي، هغه میرمنې چې په خوا مدني فعالیتونه کول، د دوی په ژوند باندې څومره تاثیر کړی دی؟
تاثیرات یعنی ټول نړۍ ته اشکار ده، واضح ده چې واقعا متاثر یو. خپل ژغ نسو وچتولی، امچنان چې کله خپل ژغ نسو وچتولی نو څنګه توقع وسي چې موږ د نورو ژغ سو، د نورو خوندو ژغ سو. موږ په ډیرو برخو کې د خوندو ژغ تر ډیره ځایه پورې رسولی، یعنی د په ملي اجماع کې موږ په ټولو ولایاتو کې ملي اجماع درلودله، بیا مو په سرتاسري ملي اجماع کې په کابل کې درلودله، په هغه کې مو ګډون کړی و چې هلته موږ د ښځو ژغ رسوله تر هغه ځایه پورې. ما سره ډیر خوندي کندیانې، یتیمانې، بیچاره خوندي چې زموږ د افغانستان جنگي حالاتو کې هغوی خپل عزیزان د لاسه ورکړي دي، د هغوی ډیر ناخوالي ما سره به و، ما سره به ډیر مشکلات و. ما د ښځو یو اتحادیه جوړه کړې وه چې د کندیانو اتحاد یو، البته دغه کندو ښځو ته موږ دغه طریق څخه د کار فرصتونه برابره وو، تر څو د هغوی خپل د کورنۍ لپاره چې کوم هغه نفقه هغه راوړي، هغه الاله نفقه ترلاسه کوي، هغه پوره حق دې ته ورسیږي چې دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ وو. نو دغه ټول فعالیتونه اوس سټاپ دي، یعنی مکمل بند دي. موږ نسو کولای چې د ځان لپاره یو څه وکړو، خپل ژغ د ځان لپاره اوچت کړو، چیرته چې به بیا د نورو ژغ سو نور ته به یو سہولت ترته مهیا کو. دغه سی یو حالت کې قرار لرو چې دا حالت یعنی واقعا د تحمل نه دی، او موږ بخې په ټولنه کې نادیده نیول سوی یو، او اصلا موږ ته ارزښت نه راکول کیږي. په مجموع کې هلمند ولایت تاسو در معلومیږي د افغانستان په سطح همیشه هغه ولایت پاته سوی ده چې محروم و، محکوم و، په جنگونو کې هم اوس که جنگ نسته هم همچنان. نو طبعا زموږ حالت ډیر وخیم دی، یو دا یو فاجعه راوړونکی حالت به وي، ځکه چې دا دردونکی حالتونه بل اخره یو څه شی به ولري د ځان سره. یعنی موږ همیشه وایو چې کله 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 چې آرامش کیږي، د آرامش څخه وروسته د یو غټ یو ستر طوفان خبر وي. نو دا حالت ډیر زوراونکی دی چې اوس فعلاً موږ قرار لرو.
بله، په دې ستونزو به بیا وروسته خبرې وکړو چې که چیرې دا وضعیت همداسې پاتې سي، د میرمنو غږ اوچت نه سي، دا به اوږدمهاله څومره زیان واړوي ټولنې ته، کورنۍ ته، میرمنو ته، دا په دې اکله به وروسته غږیږو. میرمن زمان، تاسو ته بیرته راګرځم. تاسو هم په ټولنه کې یوه ماتره او پیژندل شوې لیکوال او ژورنالیسته یاست. د طالبانو په راتګ سره په کاري ژوند کې مو څومره بدلون راغی؟
طبعاً چې د نظام په اوستو سره او د نوي حکومت سره تاسو سره د شوتو پیغام چې د افغانو شوتو پیغام چې یو نوې څنګه په دې رامنځته شو چې وګړي د خپل کاري حقونو څخه محروم شوي او حتی د تحصیل څخه پس پاتې دي. هغه نجونې چې وګړي باید ښوونځي ته لاړ شي اوس نشي تلای. زه هم د دوی یوه برخه یم. زه هم په دې وروستۍ کې ما کله چې غوښتل چې د ژورنالیزم په برخه کې خپل تحصیلات پوره کړم هغه مې شروع کړي وه، خو له بعده مرغه زه د دې څخه محرومه شوم او زما تحصیلات نیمګړي پاتې شوه. ورسره د کار زمینه راته ډېره محدوده شوه چې ما په کوم راډیوګان کې چې کار کړی و د رسنیو په برخه کې چې ما تقریبا 12 کاله کار کړی دی. زه په دې نه یم توانېدلی چې اوس کار ته دوام ورکړم. ځینې تهدیدونه وه او مشکلات وه، زموږ د کار په برخه کې محدودیتونه رامنځته شوه، نیمګړتیاوې وې، نو ما نه شوی کولای چې خپل تحصیل او کار ته ادامه ورکړم. زه هم د دې ټولنې او د داسو یو برخه وم، نو د دې کباله او د دغه تهدیدونو د دغه نیمګړتیاوو محدودیتونو له امله زه دې ته مجبوره شوم چې بالاخره خپل د کورنۍ سره هېواد پرېږدم او مهاجرت وکړم.
بله، په دې اړه به وروسته به نور خبرې کوو. میرمن نیازی بیرته تاسو ته راګرځو. تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې افغان مدني فعال میرمنې دمګړي خپل غاګ نسی اوچتولای، نو سبب یې دوی د نورو میرمنو غاګ پورته کیه به د دوی ستونزو ته یا ولار ولټي یا به د دوی کوم مشکلات چې تر مسول کسانو پورې ورسوي. د دې وضعیت دوام کومه بد اغیزې په کورنۍ کې په ټولنه کې درلودلی سي؟
یعنی بعد اغیز ما مخکیم تست یو یادونه وکړه چې ډیر ستره فاجعه وي، ځکه چې دا حالت نه منونکې حالت دی. زموږ همیشه دا د فریاد هم دغه ده، غوښتنه مو دغه ده چې باید مسؤلین دې ته متوجه سي چې موږ نادیده ونه نیسي. موږ د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوو، موږ ډېر لاسته راوړنې لرو په هره برخه کې، په علمي فرهنګي برخه کې. تاسو باور وکړئ ما اوه مدارس موسسې شوې په هلمند کې د ښځینه لپاره. یعنی موږ داسې یو وخت و چې زه کله هلمند ته بېرته راستون شولم د پاکستان څخه، موږ یوه ښځینه مدرسه نه درلودله. زه خپل معلمه وم، دولسم صنف ته ودرېدلم، د عقاید شریف مضمون می د ضرورت پر اساس واخیستل چې شزینه استادان نه وي، قاری صاحبان نه وي، نارینه قاری صاحبان موږ درولې. زموږ د وزارت پالیسی داسې و چې باید استادان شزینه سي. نو زه حاضر سولم چې دا مضمون خپل په خوښه باندې زه مختبه سم، زه هم دګي ورته ونیسم، زه د علماو کرام سره په تماس کې سم او دا مضمون زه مختبه سم. زه چې صنف ته راغلم د شاګردانو څخه مې پوښتنه وکړله چې یعنی څوک شپږ کلمه ووایي. تاسو باور وکړئ چې د شاګردانو تمسخر پورته سو، وایي د بابا دمه تر دې دمه پورې دوه کلمې دي، استاذه تاسو شپږ کلمې څنګه وایاست؟ یعنی ما ته ډېر زه ډېر متاسفه سولم چې دوی تر اوسه شپږ کلمه نه ده زده او دوی دولسم صنف ته رسیدلي دي. چې راغلم ادارې ته خپل د مدیر سره مې دا موضوع شریک کړل، د مدرسې ته مې وویل مال مدرسې دا بيخي مرتهیلم څخه به برخه پاتې سیو د دیني علوم څخه. بیا مې د ولایت مقام څخه دا غوښتنه وکړه د وخت والی ګلاب منګل نومېدل، هغه ته ورغلم، پیشنهاد مې وکړ یو څو خوندې میزان سره ویوړلې مال یو دیني مدرسه مشته جوړه کړي. چې زموږ سید موږ مضمون د دغه لرو د عقاید لرو د علوم دیني مضمون لرو په مکتب کې، خو دغه مکتب کې دغه خاصه توجه نه کیږي لکه چې په مدرسه کې مکلف به دي په دیني درسو ته. نو بیا هغه وخت کې د ملالۍ په نامه باندې یو لرکی وای زموږ یو شاګرد و چې هغه حافظ د قران او په ډېر لږ وخت کې قران حفظ کړ په کم عمر کې، نو هغه ته مو یو مدرسه جوړه کړله. یعنی دا هغه زموږ غشتنی وی چې موږ د هغه ځای څخه پیل وکړه او بل اخر مو مدارس مو جوړ کړ، شونیز مرکزونه مو جوړ کړ، د انګلیسي د ژبې، د عربي د ژبې، د پښتو د ژبې د لپاره خدمت مو شروع کړل، تر څو چې موږ ډېرې خوندې به برخه پاتې وې د تعلیم څخه. هغه یوه علي اقل املاوي انشاز ده کی د میراث د زده کړې سلفونه مو ورته جوړ کړل چې میراث هغه یو پیژن چې موږ په میراث کې کوم حق لرو، زموږ ورونه او زموږ پلرونه په موږ باندې احسان نه کوي، کوي بلکې زموږ حق را تر کوي چې موږ د میراث غوښتنه وکړو. نو داسې فعالیتونه مو تر سره کړل، اوس موږ آگاهیو، اوس موږ سترګې خلاصې دي، اوس موږ خپل غ لاسته راوړل نه غواړو چې د لاسه ورکو، اوس بیرته ما بیرته مغه ځای ته درې مغه حوالې نقطې ته راوړې چې زه بیرته دا فکر وکړم چې نه زما وظیفه یوازې ډوډۍ پخول دي، دیک پخول ده او ماشومان پیدا کول دي او ماشومان ساتنه ده، دا یوازې ما وظیفه نه ده. ولې زه داسې وروزل سم؟ ولې زه یو موخه ونه لرم؟ ولې زه یو هدف دپاره فعالیت ونه لرم؟ دا خو هېڅ کېدلی نه سي چې دوی موږ بیرته هغه نقطې ته ودرېږي لکه چې دا اوس یې درولي یو. مګر زموږ لاسته راوړنې دي نادیده ونه نیسي، دوی باید زموږ دپاره خپل هغه طرز د دولتداري طرز او طریقې ته تغیر ورکړي، د نړیوال سره دی سیالي وکي. اسلامي ملکونه ډیر دي، شکر دی الحمدلله په نړۍ کې یوازې افغانستان اسلامي هیواد نه ده، او داسې هم نه ده چې موږ مخکې مسلمان نه وو یا موږ مخکې اسلام نه درلودل. تچ تاسې در اتک سره دلته مسلمانۍ راغله یا دلته اسلام راغله په افغانستان کې، دا فاجعه وروونکی مشکل به وي، او داسې مشکل به وي چې دا فاجعه به بیا کدی وغواړي بیا به مخ نس نیولای، ډیره خرابه پایلې به ولري.
بله،
یعنی واقعا دردونکي حالتونه بلاخره انسان دي تحتسي چې یو اقدام وکي، او دا انساني فطرت یو برخه ده چې ان شاء الله دوی ورته خپل دغه تغیر ورکي طرز فکر ته اوسني د دولت مسولین.
بله، ډیر زیاته مننه. نوري خبري هم تاسو سره لرو. میرمن زمان، بیرته تاسو سره ګرځو. لکه څنګه چې میرمن نیازی په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې ډیر لاسته راوړنې افغانانو درلودلې، هدا قلغه میرمنې په آزاد کار تللې، دندې تللې، خپل ډوډۍ خپل کورنۍ ته ګټله، دا چې یو دم وضعیت بدل سه او میرمنو ته د کار ساحه تنګه سوله، خپل په تاسو څومره بد تاثیر وکړ؟
بالکل، دا یو نوړه حالت چې اوس مهال په افغانستان کې راغلی دی، نه یوازې میرمنې بلکې ټول خلک یې تر مسافره کړي دي. میرمنو خپل دندې ته لاس ورکړی. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې تر 30 کالو ډېر جګړه دوام کړی دی او جنګ و، مخصوصا په پښتنو سیمو کې. هلته ډېرې کونډیانې دي، سرپرست نه لري د فامیلونو، او دوی خپله مجبوره وه چې باید کار وکړي او خپل د کور نفقه برابره کړي. نو طبعا چې زه یې هم متاثره کړی یم، ما هم نسوای کولی چې خپل کار وکړم، او ورسره نورې ښځې چې دوی خپل د کور نفقه ګټونکي دي، د کار کوي خپل اولادو دپاره ډوډۍ برابروي، هغوی متاثره کړي دي. هغوی په کورونا کې اوس مهال تاسو پوهیږئ چې په میلیونو ماشومان په افغانستان کې ډوډۍ نه لري، هغوی د خوراکي مواد ته لاسرسی نه لري. علت یې دا دی چې ښځو ته کار نشته، هغوی د کارونو څخه محرومې ساتل شوي دي، او د ټولنې څخه یو رقم نږدې شوي دي. خو زه فکر کوم چې دا حالت واقعا ډېر دردونکی دی، او په دې توګه د میرمنو د ټولنې څخه لرې کول، لکه څنګه چې میرمن نیازي وویل، د افغانستان ډېری برخه میرمنې دي، په جنګو کې ټولو شهیدان ورکړي دي. اوس میرمنې دې ته اړ دي چې د کوره راوځي، کار وکړي، خپل ماشومان دپاره، خپل اولادو دپاره نفقه ترلاسه کړي. نو د دوی د ټولنې څخه لرې کول به دا ډېرې منفي اغېزې خپله ټولنې ته، افغانستان ته ولري، خلکو ته، او له دې سره زه خپله هم ډېر متاثره یم. زه خپله هم په افغانستان کې ما خپله دنده د لاسه ورکړله، کار مې د لاسه ورکړي، تحصیل مې راباندې بند شو، او هغه چې ما خپل اولادو ته د تحصیل زمینه برابره کړې وه، هغه ستونزې مات هم پیدا شوې.
بله، بیرته راګرځوم میرمن نیازی ته. په دې وروستیو کې چې افغانستان کې یو سیاسي بدلون راغی، نو مدني فعالین او په خوا کې نورې هغه میرمنې چې دوی په بیلابیلو برخو کې فعالې وي، ژورنالیست وي یا په نورې ادارو کې کار کوي، دوی په یو نه ونه په یو نه مجبوره سولې چې دوی خپل هیواد پرېږدي او یو بهر ملک ته لاړ سي، هلته شپې ورځې تېرې کا. له بلې خوا میرمن زمان هم له اقتصادي مشکلاتو نه یادونه وکړه. تاسو درته وایئ چې هغه ښځې چې همدغه اوس له هیواد څخه بهر دي او سودیالاتم خنه دی، څه ډول ستونزو سره مخ دی؟
یعنی مخکې مې وویل چې دا ډېر دردونکی حالت دی. زه دا اوس په تماس کې یم د بعضې خوندو سره. تقریبا یو څو خوندې د کابل څخه تللي وو اسلام آباد ته چې موږ به خارج ته ولاړ سو. موږ ته بعضې نهادونه ژمنه کړې ده چې تاسې درېیم ګونه هېواد ته ځان راورسوئ او بالاخره موږ تاسې ته کار برابروو او تاسې د هېواد څخه د باندې باسو، یعنی یا به مو امریکا ته ویسو یا به مو اروپا ته ویسو، داسې هېوادونو ته به تاسې انتقال کړو. او زه دا اوس د هغوی سره په اړیکې کې یم، په ټلیفوني اړیکو کې. هغوی وایي چې موږ په ډېر سخت حالت کې قرار لرو چې نه مو ها خواته فریاد اورېدل کېږي او نه هم دې خواته برته راتللی سو، ځکه چې اوس دلته میډیایي سوله زموږ موضوع اوس کېدی چې موږ افغانستان ته برته راسو، دلته زموږ ژوند په خطر کې او اخوا ته فرصت نه راته برابرېږي چې موږ برته انتقال کې. هغه کسان چې زموږ سره ژمنې کړې او وعدې کړې وي، هغه خلک اوس حتی تلیفون نه پورته کوي، حتی زموږ ایمیلونو ته جواب نه راکوي. وایي تاسې منتظر پاتې سئ، په تمه پاتې سئ. زه په څه شي په تمه پاتې سم د بل په هیواد کې دلته؟ یعنی کېدای سي چې خدای مکه هغوی په ډېرو بد حالاتو کې قرار لري، یو بد لارې اختیار کړي ځان ته، چې دا خپله یو د یو افغان مېرمنې دپاره د تشویش خبره ده او پر هغوی باندې به څومره بد اثر پرېږدي. ذهنن هغوی نارامه دي، جسمن نارامه دي، او د کم ځایه به وکړي هر څه چې خپل ژوند مرافه کړي. دغسې نورې خوندې چې دا اوس زما سره د شهیدانو میندې په تماس کې دی، راځي تلیفون راته کوي، کور ته راسي، ژړا کوي، د اقتصادي بحران څخه فریاد کوي چې داسې وضعیت کې قرار لرو. زما زوی که تا مړ که امریکا مړ که دولت جمهوریت مړکه، خو اوس خو مې زوی مړ ده، اوس زه څه وکړم؟ اوس خو یې کونډه ماته ناسته ده، اوس خو یتیمان ماته ناست دي، ما نه ډوډۍ غواړي، زه څه وکړم؟ زه کوم حالات اختیار کړم؟ که یو شی هغوی یو غاړه جوړوي، تاسې باور وکړئ یوه ښځه په یو غاړه جوړوله باندې پوره میاشت یا 15 ورځې ستن دغه ته ناست ده، دغه ټکور ته چې دا غاړه جوړ کړي چې بازار ته ویسي په 4-4.5 کلدارې دوکاندار اضافه نه تېنه اخلي، وایي بازار نه لري، څوک یې نه رانیسي، څه به وکړم؟ خوره مې راوړوه، نور یې نه راوړ، نه اخلم، نه درڅخه رانیسم، دغه یوه دانه بله درڅخه واخلم. زه خیر دی چې ته ډېر فریاد کوي، هغه هم چې بیخي ډېر دوی ژاړي دوکاندارانو ته، وایي دا راڅخه واخله. زه وایي زه کور ته وایي وړۍ نه لرم، ډوډۍ نه لرم، اوړه نه لرم، څه شی وکړم؟ اقتصادي بحران سته، بیکاری سته، دا حالتونه ټول دردونکي دي. هیڅوک داسې ډېر کورنۍ سته چې نارینه نه لري چې هغوی ته نفقه راوړي. دغه ښځې وي چې د کور نفقه راوړونکي وي، او نن پر هغه باندې دروازه بنده ده، لاره بنده ده، هغه د یو لحاظ څخه ذهنن تر فشار لاندې ده چې ولې دا حالت راباندې راغلی. د بلې خوا څخه اقتصادي بحران ده، د بلې خوا څخه یو وظیفه یې درلود، یو کار درلود، هغه مېرمنه هم دغه سینارامه ده چې وظیفه یې د لاسه ورکړې ده. نو دا هر څه حالتونه واقعا دردونکي دي، بالخصوص د انجونو دپاره چې انجونې باندې د مکاتبو دروازې وتړل سوې او امر ثانی پورې به دوی په تمه پاتې سي. یعنې کله انجونو ته وایم چې زمونږ مکتبونه شروع کېږي، هغه د اعلامیې خپره سوه، د رئیس الوزرا حکم صادر سو چې د خیره سره مکاتب خلاصېږي، وایي په هغه ورځ چې مکتب ته راغلو په هغه ورځ یې منو. وس وای موږ ته د منلو وړ نه ده، وای موږ هیڅ باور نه لرو. یعنی یو ډول بې اعتمادي ده، یو ډول بې باوري ده.
میرمن نیازی، بله میرمن نیازی، یو اوریدونکی د ټلیفون په کار خلرو، دوی به واخلو موږ او تاسو خو یو بیا بخپل خبر ته دوا ورکړو. بله مهرباني.
اورجان تا ته سلام او منو په شمول ټول اوریدونکو ته سلام وای. ما هم درد سره پاډی کا کې ما ورم خوري لغمان نه
تاسو د تدیم سلام وی مهرباني پښتنه مو مطرح کړئ د تاسو غږ. بالي او روبالي
جما خو دا نظرم دا پښتنه من دا چې اورم خو ری اورم. جما غږ لا
مهرباني.
جما خو دا نظرم په قرجان او پښتنه من کنه چې کومخ کې مو ام دغه خزو قرباني ورکوله کنه داخل کاله تیر، نو د تا اول زوی مړ کېده، د تا ورور مړ کېده، د تا خاوند مړ کېده. البته دا یو د ټولو شریکو د تا به ورور او د تا به لکه خزه دې د ستونزو کې کنه را ورځ جنازي یو غم ټول خزو ته وکنده بم خزو او بنیره بم خزو او د زوی بم خزو. نو زه دغه ټولو دغه خوانه او وسانه سیاستوالو نه دغه هیله لارم چې دغه وستانه یې د ښځو ستونزو ته د پای ټکی کېږي او له هغه غټو مشکلاتو نه خو خدای راوښکلې هیچا نه دي راښکلي صرف خدای پاک په خپل قدرت راوښکلې او اوس د دغه سیاسي اختلاف ختم کړي او دغه سته مشکلات د ښځو د مرانو دغه ختم کړي دغه ما نظر
بله ډېر زیاته مننه ځوندای اوس بله بله میرمن نیازی
دغه سی وړونو د احساساتو قدر کو
دوام ورکو
نو موږ دغه سی وړونو احساساتو ته احترام لرو واقعیا خدای تعالی دې ټول ته ټول وړونو ته دغه سی یو احساس چې لري تمن موږ په دې پویږو چې موږ ټول وړونو د احساس لري ځکه چې هغه په دې باندې پویږي چې په افغانستان کې یو ځوان شهید شوی دی خو یو ځوان یو نارینه په تاسې په حساب کې ونیسي چې هغه شهید سو د دې دنیا څخه لاړ هغه ځوان درې خوندې درلودلې هغه ځوان شپږ لورګانې درلودلې هغه ځوان یو بډای مور درلودله هغه ځوان څومره کورنۍ څومره انسانانې بدبخت کړ پریښودل او د خپل لار د دنیا څخه نو دا دغه حالتونه ډیر دردونکي دي زموږ هم دغه غوښتنه ده د دې ورور نظر ته ډیر احترام سره باید وایم چې خدای تعالی د زموږ ټول ورونو ته توفیق ورکړي چې هغه احساس هغه جذبه چې د خوندو په حق لري دغه د وسنۍ مسلونو سره شریک کړي تر څو چې مسولین خپل هغه ایمانی او وجدانی او هغه مسلمانی او شرعی دنده د مسولیت د چې موږ نه دی داونه نسی موږ خوندې چې د اوس په کورو کې بیکار ناس دي هغوی کلونه زحمت استلای درس ویلای کار کړای د کار ورتیا لري استعداد لري هغه باید محو نسی ختم نسی یو دغه ته پاتې نسی چې شاته مو غرزول هرڅه لاړه ختم سلاحو سو دا 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 مسولین دې ته باید اړ کی چې ترڅو مسولین اقدام وکي او د خوندو حقوق ته لاسرسي ورسیږي یعنی لاسرسي وشي ورته
bale قدر بنا اوریدونکو او درنو میلمنو خبرونه دوام لري پاتې خبرو ته بيدما ورکو اوس یو لانډه دمه لرو لدمه وروسته بیرته خپل باستر ګرځو
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي
بیا هم خبرونه ته خراغ لاست درنو میلمنو خپل باسته به دوام ورکو میرمن زمان بیرته تاسو ته راګرځو درته وایي چې لکه څنګه چې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې اوس له هیواد څخه بهر اوسېږي له هیواد څخه بهر د افغان مدني فعال میرمنو او نورو میرمنو چې په بیلابیلو برخو کې کار کوي وضعیت تاسو لنږدې نه ګوري تر ټولو لوی ستونزې څه دي
بلې په اوسمهال په پاکستان کې لسګونه خبريالانې هم ښځینه او هم نارینه سره مدني ځانان څخه په شریکه خبرونه باندې سره غلي دي په دې سره راغلي دي چې دوی وکولای شي نور هیوادونو ته ولاړ شي البته د نړیوال ټولنې په مرسته د ژورنالیستانو د ملاتړ د ادارو په مرسته او د نور هیوادونو په مرسته دوی نور هو نور بهرنی هو د نسولار څخه خپل فعالیتونه بیرته لاره ته شروع کی او دغه ګمنام حالت څخه دغه به سرنويشت حالت څخه ووځي دلته واقعا چې نه یوازې مدني فعالان بلکې ژورنالیستان هم راغلي دي فامیلونه هم راغلي دي چې هغوی چې هم د جملې څخه یم لمرني ستونزه دا ده چې دوی له سخت اقتصادي مشکلات لري دوی ته وظیفه نه پیدا کیږي دنده نه پیدا کیږي چې دوی وظیفه ترسره کړي او خپل د کور اقتصادي خپل فامیل د اقتصاد له پلوه حمایت کړي یا دوی اولادونو ته کوچنیانو ته د درس زمينه برابر کړي زما خپل اولادونه له تحصیل پاتې دي او زه هم کار سم کولای زما فامیل کې هیڅوک کار نشته کولای ورسره هغه ژورنالیستان شذنه او نارینه کوم چې راغلي دي فامیلونه دي او مدني فعالان دي هغوی هم عین ستونزې لري اقتصادي ستونزې لري مالي ستونزې لري نو لکه چې د کار زمينه نه درته برابر همدارنګ دلته کوم اداري چې نړیوال اداري دي د ماجرت لپاره د دوی سره مالی مرستې نه دي کړې د دوی په سبب کې او د دوی د ماجرت کارتونو په برخه کې فعالیت نه دي کړې ډیر شمیر ژورنالستان او مدني فعالان په یو شمیر ګروپونو کې سره راټول شوي دي او دوی کوشش کوي چې د بهرنی هیوادونو سره په تماس کې واوسي ترڅو دوی ته د ایستلو زمينه برابر کړي خو لیکن نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو کوم ادارې چې د نړیوالې د ژورنالستانو د مدافعین چې د نړیوالې ټولنې لري هغوی تر اوسه نه زموږ سره او نه هم د نورو کسانو سره چې اوس په پاکستان کې میشتې د مهاجرت شپې ورځې تېروي هغوی سره کوم خاصه مرسته نه ده کړې او ټول په یو بې سرنوشت حالت کې په یو نامعلوم حالت کې ژوند کوي چې شاوخوا لسګونه فامیلونه دلته دي او ماشومان هم ورسره دي.
بله میرمن یزی تاسو د میرمن زمان خبري واوریدلې چې له هواڅ خبر مدني فعالین ژورنالستان او نور هغه میرمن چې په ټولنه کې ماتره وي څه ډول شپې ورځې تیروي تاسو خپل مخکې اشاره وکړ تاسو خپل مرنه خبري است که څه هم تاسو ستونزې یادې کړلې خو که بیا را سودیته په غاټو ټکو کې راتوي چې کچیر دغه میرمن په افغانستان کې دنه پاتې وي دوی بل څه ډول حالت سره مخ شوي وي
د افغانستان د نن هم کډامې رمنې پاتې وای د غسی بدبخت وای چې هم دا اوس د غسی بدبخت دی په پاکستان او په ایران او په روم کې چې موږ اکثره خوند سره په تماس کیو د افغانستان کې هم د سیو حالت نسته چې دی بل دغه ولري بل انتخاب ولري یا فرض مثال تغییر ذهنی وکي چې زه نو ول تر دې ځای راغلم او ورس ولم تر دې خو افغانستان شو افغانستان کې څه شوالې د فعلن په اوسنۍ حالت کې هیڅ شوالې نسته سیدا مونږ دې خوشاله یو په بار بار په چوغو مو په برنامه کې ویل دي چې ودانې چادرې پر سره وو چې سول راسي جنگ ورور وژنه دي بنسي تاسو خو یو چادرې وایاست یا حجاب شرعي مجهمخ کې مسلمانانو شکر د الحمدلله خپل ایجاب مې افس کړو هدا ګوتو پښمار کې بعضی کسانو هغه په سو خپل اعمال مګر مونږ به جابې نه کړې مطرح کسانو مونږ په ټولنه کې شکر الحمدلله هغه غټ پورنه مونږ پر سر وه همیشه به د نارینه سره هم ناسي درلودلې د ځوانانو سره به هم ناسي درلودلې د شوزو سره به هم ناسي درلودلې مګر مونږ شکر دی الحمدلله به جابې او به ستري نه کړې نو اوس په اوسنۍ حالت کې هیڅ لاستراوړنه نشته هیڅ شی نشته چې مونږ باندې فعال سو امید نسته حتی یو چراغ نسته یو زرغون چراغ نسته چې موږ ضرور ته خوشاله کو نو طبعا هغه خوند چې تلري د کاغوی هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي که هم د بیکاری او د بیروزګاری څخه رنګ جوړي از القياس دغه افغانستان کې دغه سیو حالت ده نو موږ نسو کولای چې موږ ته هغه ته دغه ورکو چې تاسو کشکې نه واسل د خپل وطن د خبره غلطه ده چې د خپل وطن نو دلته په پاتې سوې دلته خپل وطن کې ته بيزه ته وسېږي ډوډۍ ونه لري نوم ونه لري شناخت ونه لري هغه شاید لکه چې په پاکستان کې دا اوس پروت دی چې نه نوم لري نه شناخت لري نه حیثیت لري نه پیسې لري دغه په افغانستان کې یو مرمن دغه سیو حالت کې لری ای کاش دلته په افغانستان کې یو څه شی وای چې تاسو باور وکړئ دغه د واکسین په بخش کې ډېر
میرمن یزې بله یو اوریدونکو به بل را واخلو چې د ټلیفون په لیکه دا بیا ورسره به تاسو خبر ته دوام ورکو بله زمونږه غوړې
او سلام مامدین سلامونه مې کینې دوالو من منو ته تاسو مې ازې خوړو
مهم
الو
وعليكم السلام
او يا خوري
او رمضان سيغك
من منو خوشي شي خبري وکړي خدا پاک دې موږ حکومت ته نه دای په میکي وخي سم دغه شي ټول خويندو مندو دي چې حق او حقوق ته وسپاري خويندو موږ دا وایي چې موږ خو اولين شکر دا باسو کني ستيده خو خواري دې پیره بشي خلا مرګ نه خلاص د خور کیفی به بس او درې سو ځوانان به موږ لا خوانم لکېدل به خوانه بم لکېدل خدا خور کیفی دا کارونه خلاص او چې پر دې حکم نه خلاص او خدا بیا امریکایانو نه خلاص او نامورم خلکو نه خلاص او خورې په دې حالات به شکر باسو خاګه طالبان بندونه نه کوي سیوا ته به فکر کې پټې خلکو پاکو خو خبر شي تا کار او خورکار او خورګان چې تاسو وسوای چې په اسلام آباد کې په ایران کې بند پاتې دي چې نی افار څوک منی نی بیا افار څوک منی نو دینه خو بیا د وطن خو طالبان خو دونه خمران نه تاسو درته راځي خدای نه کده دوی دا لاس می دنه نه پسې پر سارا دا بچول وزنی ولې به وزنی و خور کوي راځي د خپل وطن ته خلاص د خپل وطن په خزو نه د شکاریږي په پردی وطن کې غلامی ده حکم نه دی اسه تاسو ومر نه کوم نه ته په افغانستان کې سیمري سم هغه ته به شي دی خو به
بله بله میرمن یاسی
زه د دې ورور د خبرو په تایید یو خبره وکم چې ورور مې صحیح خبره ده ما مخکې یادونه وکړه چې د یو چادرې په ځای ما خپل په وینا کې ویل چې زه ودانې چادرې په سر وم خو ما ته د کار فرصت راکا چې زه کار وکم زه نفقه پیدا کړم خپل اولاد ته زه په دې نه جوړم چې نن زه ته ما ته وایي چې ایجاب وکړم زه په دې وجوړم چې ولې زه ایجاب کوم نه زه ایجاب کوم په ایجاب ما ایجاب کړی زه ایجاب کوم خو د کار زمینه راته مساعد که چې زه مخبل اولاد ته نفقه پیدا کوم الله له نفقه پیدا کوم ته ماته فرصت راکه ولې د بخینه دیدنی ولې يم په برنامه کې دغه ورور ته زه وایم ته د هلمند ولایت خبرې د میډیا د لارې تخبم سوشل میډیا د لارې تخبم اوریدلې چې سکه ورونه پورته شپږ ورونه خور غوښتنه وکړ خپل د میراث مړی کړ د خپل خور څو شورت خو اومونی ولسو عام یو دوه ورونه نیول سی وی د نور ورونه تخلیل د پاکستان ته تر نن ورځ پورې د حسابي خوره کسبه برته د ډیر لند مو د خبره ده دغه اوس نشته چې دا کیسه پېښه شوی ده خو که سکه ورور می د میراث حق نه راکې چې زه د میراث غوښتنه نه وکم نو زه څنګه توقع وکم چې نور مسلمان ورنه بس ما سره کوم بکو کې سیدا جنگ نسته او شکر الحمدلله ورور وژنه نسته الحمدلله مونږ په دې شکر باسو چې فعلا جنگ نسته خدا هم سوله نه ده دې ته هم سوله مونږ نو سوېلای چې عدالت نه
بله یو بل اوریدونکو هم په کرخه کې لرو بیا خپل خبرو ته دوام ورکو بله مهرباني بله زما غلره بله فکر کوم اړیکا پریس ولا بله مېرمن زمان تاسو ته راګرځو زما غاوري
بله مهرباني وکړه
بله مېرمن زمان
بله
تاسو مخکې د ورور خبرې واوریدلې ښه تاسو مخکې د ورور خبرې واوریدلې چې وایلې نو تاسو ولې له وطن نه تلیا له بل وطن نه خپل وطن خو او تاسو هم د ووس په بل وطن کې یاست تاسو څه ځواب لرئ د ورور ته
بالکل زمر وطن خو هر یو چې راوتلی دی هغه په ډیر افسوس او جګرخونی راوتلی دی د وطن څخه تقریبا شل کال تر هغه اضافه مش په خپل وطن کې وو په هر حالت کې وو چې جګړه وکړه هر حالت امنیتی ستونزې وې لیکن مش په خپل هیواد کې وو الته مکار درلود وظیفه مو درلود او تحصیل زمینه برابرې وې اوس مهال مشتهید اصلا دغه زمينه نشته چې اول زه ولاره سم افغانستان ته چې شو کوم زه کار نسم کولای پر میډیا او پر رسنیو سخت بندیزونه لګیدلې دي د شوزو د نجونو کار مخصوصا په میډیا کې محدود شوی دي کم شوی دي پروغو ورستر بلی محدودیتونه رامنځته کیږي په نورو برخو کې هم د شوزو کارونه ډیر محدود دي او ورستر بلی پروغو رنگ رنگ شرایط راوځي نو په داسې حالت کې په هیواد کې سيري چې موږ وطن دي موږ ضرورت ته خوږیږي لیکن ژوند کول په داسې حالت کې چې اقتصاد دی په کار نه تحصیل نه فارغ کې ډیر مشکل دی موږ هم داخله لرو چې شته د پامه ونه غوړځي په افغانستان کې باید شته د ټولنه مهمه برخه ده او په هیواد کې په هر برخه کې باید دوی ته دندې ورکول شي په هر برخه کې دوی ته ضرورت ده په هغې په برخه کې د روغتیا په برخه کې د پولیسو کې اوس په دروستي کې کومه تلاشي چې په کورونه کې وسو په دې کې شته د پولیسو به خو لکه دوی چې ضرورت ورته لري په هر برخه کې په هر بل برخه کې شته راستا او شته خپل د دې ضرورت لري چې خپل کورنۍ د اقتصادي په لور پیاوړي کې وګړي تکار وکړي اولادونه وروزي تحصیل او تعلیم زمينه ورته برابر کړي نو کچیر واقعا د شوزو څخه دا محدودیتونه لیري سي یا د دې په وړاندې کوم محدودیتونه چې رامنځته شوي دي هغه مشکلات حل سي هغه کم سي نو به دا د شوزو لپاره ډېر څه مثبت ګام به وي.
بله قدربنو دوستانو او درنو میلمنو میرمن یزی او میرمن زمان یو لاند دمه بیا خلو او روسته بیرته خبرونه تر اگرزو.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدل ایشی.
بله درنو دوستانو خبرونه ته خر اغلاست لمون سره میلمنی دی قمر نیازی او نجیبه زمان. میرمن زمان بیرته تاسو ته راګرځو دره توه چې وسخه وضعیت دغه رقم د لک څنګه چې روان ده په همداسې حالت کې څه وکړو چې د اقل د 12 ځنته برابر کوتي هغه شپه ورځ د تیرې دلووی
په لومړی کم کې ځکه چې افغانستان کې وایي چې نرسالار ټولنه ده نو په لومړی قدم کې حکومت دا لازمه ده او باید دوی د ښځو په برخه کې یو اقدام جدي اقدام وکړي د دوی لپاره د تحصیل زمینه برابر کړي دوی ته کارونه ورته برابر کړي تر څو د ټولنې دغه یوه مهمه برخه چې اوس د فلج په حالت کې ده بیرته فعالیت او افغانه ټولنه د پرمختګ پر لور ولاړ شي. مهمه ده چې ښځې هم چې په خوله کښېنن او خپل د حقونو دپاره کوښښ وکړي هڅه وکړي وایي حق ورکول کېږي نه په زور اخیستل کېږي. نو زما هیله دا ده چې دوی هم خپل د حق د لاسته راوړلو لپاره کوښښ وکړي خپل ږغ پورته کړي هڅې وکړي تر څو دوی خپلو حقونو ته ورسېږي.
بله دم غړی چې تاسو له هوا څخه بهار یاست یوازې د شپې ورځې شپارې چې څو وخت به سرنوشت معلومي یو په کوم کارم بوخته یاست؟
بالکل فرشته جانې دلته د کار زمينه اصلا مهیا نه ده مشته نه مشته او نه ماته نه می اولادو ته موږ کوم مسؤلیت نه لرو همدارنګه تعلیم ته هم لاسرسی نه کیږي زه خپل کار نه لرم او امکانات د کار دلته برابر نه دي مشته چې موږ لاس په کار سو کار وکړو خپل ژوند لپاره څه برابر کړو.
بله میرمن نیازی بیرته تاسو ته راګرځو لکه څنګه چې میرمن زمان په خپل خبرو کې ویل اوس دم غړی وضعیت دغه رقم روان ده لکه موږ تاسو ته ګورو په همداسې حالت کې څه کول پکار دي چې د اقل لغه ژوند تر یو حد سم مخکې لاړ شي؟
په دغه حالاتو کې چې دا اوس خوندې ټول هلې ځلې کوي چې کورونو کې د خپل شاګردان وروزی یو 500 سل افغاني فزینی اخلي د هغه شاګردان چې لوړ صنف کې دي یعنی دغه درس لري یا د سلسله ځینې قطعه نسی د تعلیم د هغه لپاره هغه کسان چې پلرونه یو تجارت یو کاروبار یو څه لري خو 500 فیس ورکولای شي دوی په دغه کارو بوختي اکثر خوندې په لاسي صنایعو باندې دغه مخکمه دونه وکړه د غاړه او پټو د څه جوړي بازارو تیار ځکی نو د دوغو د منسجمولو د لپاره یو برنامه جوړ شي خارجي ټولنې دی فرض مثال سرمایه گذاري وکي د دغه شوزو د لپاره کومکونه دی وکي د دغه شزینه نهادونه دي طالبان شزینه نهادونه ته دي فرصتونه برابر کی یعنی اوسنی دولت مسولیت لري په دې برخه کې دوی ته دي فرصت برابر کی تر څو دغه مرستي دغه کومک شي د نړیوال څخه راځي د شوزو په واسطه شوزو ته دي برته ورته دغه سي عموما د شوزو حق په مجموع کې هم په افغانستان کې د شروع څخه تر دې د زموږ استاسي د پښتنو د استلاب په سراسم د بابا د متر دغه دمو پوری نارینه او د دوی پر حق باندې سترګي پټ کړی دي خو شوزي خپل کولای شي د یو بل شزه درک کی د یو بل شزي درد احساس ولري او هغه حقیقت هغه رسیدګي وسی. نو زموږ غوښتنه دا ده چې نړیوال ټولنه دې په اوسنی حالاتو کې خپل کومکونه د شزینه نهادونو سره شروع کړي، او شزینه نهادونه دې قوي کړي، حمایه دې وسی، اوسنی دولت دې هغوی ته جواز ورکړي د کار کولو د فعالیت کولو حق دې ورته ورکړي، سید خپل قوانین دې ورته وځه کې هغه اصول چې دی ورته ټاکلې دي دغه اصولو پر بنا باندې خو حد حقل مطرح دي کې ورته ودی وایي چې تاسو حق لري فعالیت وکړي په دغه دغه برخو کې فعالیتونه ولري، هغه برخې دي ورته واضح کې تر څو شزي اکټیف شزي لرو، فعال شزي لرو، زوریدلې کړېدلې شزي لرو چې حقوی د نورو شزو لپاره څه کولای شي، د دې وړتیا لري چې څه ورته وکولای شي، او نړیوال د کومکونه شروع کی ترڅو د یو ستر فاجعه څخه مخنیوي وسی.
بله میرمن زمان تاسو غو میرمن او ته چې بالکل خپل روحي له لاس ور کړی فکر کوي چې هر څه نور دی دوی لپاره ختم دی، څه ویل لري، څه مشوره لري؟
زما وینا یا زما غوښتنه د هغه میرمنو څخه چې دوی خپل روحیات له لاسه ورکړي دي یا خپل امیدونه له لاسه ورکړي دي، دا ده چې اصلا دوی نه امید نه سي، دوی به پاینده کې بیرته خپل هغه فعالیتونه چې ترسره کړي دي، هغه کړنې چې کړي دي په ټولنه کې، هغه حقوق به بیرته ترلاسه کړي. زه په دې هیله منه یم چې نړیواله ټولنه به افغان میرمنې د پام ونه غورځوي، د دوی سره د مرستو لپاره به کومکونه وکړي، فعالیتونه به وکړي، دوی سره به بیا هم دوی سره راټول کړي، د دوی د تحصیل په برخه کې، د دوی د کار په برخه کې، د دوی د حقونو په برخه کې به حکومت مجبور کړي چې دوی ته حق ورکړي او دوی بیرته راپورته کړي او په ټولنه کې یو فعال قشر ځنې جوړ کړي.
بله میرمن نیازی ورته پښتنه تاسو هم مترکه او تاسو راتوي هغه میرمنې چې دوی فکر کوي نور هیڅ دوی نسی کولای څه ډاډ ورکوي؟
زه خو خوند ته دغه ډاډ ورکوم چې هیڅ وخت نه امید به پات کیږي، نه امید کفر ده، موږ امیدوار یو، مګر داسې امید هم نه لرو چې فرض مثال وایي چې اوس دی یو بل مقاومت پورته